السلام علیکم او وخت په افغانستان کې لغرمی وروسته 2 بجې شوې. ناجیا صاحبم د خبرونه زنګړې شوې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خو له هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی خاورو.
ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ ډلې ز حمله کړې. په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. ځینو اروپایي هیوادونو له ایران د تیلو واردولو په برخه کې د ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر فیصلې اندېښنه ښولې. راپورونه وایي ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ ډلې ز حمله کړې ده. د ولایتي شورا یو غړي بسم الله آتش نن ازادي راډیو ته ویل چې یو ځانمرګ برید کوونکی امنیه قومندانۍ ته څیرمه ځانمرګ برید کړی دی. د شغلي آتش په خبره دریو نورو حمله کوونکو چې د قومندانۍ انګړ ته دننه سوي جګړه پیل کړې ده. راپورونه وایي چې په امنیه قومندانۍ کې دویمه چاودنه هم سوې ده. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې له ځایه روغتون ته تر دې مهاله 12 ټپیان انتقال سوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کندهار چارواکي وایي تیره شپه په میوان سپین بولدک شولی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د پولیسو ویان وایي 15 وسلوال د کندهار په میوان ولسوالۍ کې وژل سوي او تنه نور ټپیان سوي دي. جمال نصر بارکزي وویل چې پاتې نور وسلوال په نورو ولسوالیو کې وژل سوي.
د خاکریز ولسوالۍ درویشان سیمه کې د پولیس په کمین کې طالبان ختلي چې 15 طالبان مړه او درې نور زخمیان دي. او د بولدک ولسوالۍ په ناوه پوسته باندې جنګ شوی دی چې درې طالبان وژل شوي او یو زخمي دی.
بارکزای وایي د کندهار اوروزګان د لوی لارې کنډک په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 4 ټپیان سوي دي. په دغو جګړو کې د دوو پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. بلخوا د کندهار په دامن ولسوالۍ کې درې ماشومان نن سهار په یوه بمي چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دغو پیښو په اړه د دولت کوم مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد وژلی. د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام رحمان همدرد د یوسف خیلو په ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پیښې په اړه زموږ د جنایي جرمونو ضد عامل د کشف امیر سیمې ته تللی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو 4 مشکوک کسان نیولي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د قری بلال په نوم د طالبانو د یوې ډلې غړي وو.
4 تنه وسلوال طالبان چې د قاری بلال ګروپ اړوند دي نیول شوي دي. همداراز له دوی سره یو قبضه راکټ انداز، یو مل کلاشنکوف، یو شمیر نور تجهیزات، خزینه لباسونه، یو اراده کورولا موټر او یو موټر سایکل هم نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې په لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سوي وو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ هم وکړ. مدني فعال نظر محمد رودي وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي تر څو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو، د سولې د هڅې دوام غواړو.
جمهور ریاست پرون یو بار بیا د اوربند په اړه خپله خبره تکرار کړه. هغه دا چې اوربند ته تیار دی په دې شرط چې دوار خیزوي. بلخو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د هیات ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دوړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبې راهیسې جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی دی. اروپایی ټولنې په ټوله کې او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایرانه د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر فیصلې اندېښنه ښوولې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اړوند ځینو نورو برخو کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. اروپایي ټولنې او د اټومي تړون دریو اروپایي لاسلیک کوونکو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا وروستۍ پریکړې خواشینی کړي چې ځینو هیوادونو ته یې له بندیزونو د معافیت پر تمدید له سره غور نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر براک اوباما په واکمنۍ کې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره یو ځای له تهران سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، خو امریکا پر ایران له بندیزونو سره سره ځینو هیوادونو ته معافیت ورکړی و چې کولای سوای د ایران تیل وارد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطیني افراطي وسلولو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. واشنگټن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ څرګند کړی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون کړې ده. افراطي وسلولو پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې 200 اهدافو بمباري وکړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یوه امیندواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور هم شامل ده. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي چې تېره شپه له غزې تړانګې پر اسرائیل د یوه توغندي په چاودنې کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. او شمالي کوریا وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د ګڼو هدایت سویو تاکتیکي وسلو د ازموینو ننداره وکړه. شمالي کوریا دغه توغندي یوه ورځ وروسته تر دې وتوغول چې جنوبي کوریا، جاپان او امریکا وویل چې پینګ یانګ یو شمېر لنډ واټنه توغندي د جاپان د سمندرګي خواته ویشتلې دي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه سپه تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال